عظیم باشد.
السلام علیکم، د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالبان وایي 200 نامطلوب کسان له خپل لیکو ایستلي او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خندونه چې کېدای شي
مګر سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه د په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانیستو ته هیله من دي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانیستل سي، دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کښېني. د حقاني شبکې مشر یې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو همداسې خسته مزدوري کړه، او اوس چې دی کنه بس چټي ځو راځو.
شپېته اویا اصل ګاډي موږ پاتې شو، یا شپه وکړو یا تشپې خبر ته.
دې او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یوه ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی، او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې، چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 2 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
حد میات ما تروته پر مجنه ناخته موږزات مشلات تملره دې مشلات له کبره و سم ریاست راغلم کوم صدا ساريزه و قند مشکل پر اساس منځ غوړم چې بلدان د اجرا کوم یالو هوا تخ بهار وزم
بس سلور مش کیر شمر مشاد کوم کړی دي او مشکلات خوښ کړ ته سوي دي له شمر مکتب دی و استاد نه درس نو استاد ماشته نه دی مدیر سم ماشته مشکلات مدیر دي.
دغه ښوونکي وایي د تیرې پنجشنبې په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي، خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کار بندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو ریکشا چلونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په ریکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د ریکشا چلونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي، ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپرېږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 2 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلان په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعی پخپل دوهمه سیالی که در میوند اتلانو پاوراند لوبه کلی در میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه دری در صفت پاوراندی سیمرغ البرز لوب داری تو بایدن پر بل مسابقه که عقابان هندوکش چه پرون توفان هری رو تمات ورکل در اباسین چپی لوب داری پاوراندی مسابقه کلی اباسین چپی خپل لمره مسابقه در شاهین اسماعی پاوراندی کلی و
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هېڅ زیان نه دی رسېدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلوه ملیشو د تېرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرله تیلو تولید ته دوام ورکړي. د عرضې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په وبپاڼه کې موندلی شئ پته ده azadiradio.com. د دغه خبرونې دویمه نیمایي تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا بحث تیر ورځ شوی. تاسو یې نن په دویمه نیمایي کې تکرار او نچوړ اوري. رازو د خبرونې د سر راپور ته د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې لخپلو لیکو ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې یې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو دې تر ټولو لوړپوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیک یې چاڼ کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چاڼ لپاره یې یو کمیسون جوړ کړی. دا چې د کمیسون چارې چیرته رسېدلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یوه غړي بلال کریمی رسنیو ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که طالبانو مخی لدی څخه د هغه کسانو وی چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړی وي، نو دا کار دومره ډیر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولای شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډیر مشکل دی. خو دوی یو کار کولای شي چې په دقت باندې او د ډیر غور وروسته خلق پوٹا کی آغا سوچے و فساد کلاس لری یا ناوڑا عملونے کلی وی دے اغوی مخا تریوها دا نیول کی گی، مگر پسل پسلو کی هیچ امکان نلری زکا طولانا دا پر طولانا کیار قسم خلق وی او وی با.
طالبان چلا هم کم مشخص یونیفورم نلری آمو خلقو تایه لنور و وصلاولو سره توپیر گرانده. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلی و چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمی تیر جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي. خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشي اجازه ورکړې چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موردل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې غړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې ده. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي. بلخوا ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړې چې بدیل ښوونځي یا ټولګي بلل کېږي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا دی چې زموږ همکار ورسره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره یې پیل شوی کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ قلملار چې د طالبانو د حکومت راتګ سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و د قلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې راسره د همدغه برخو ټول خلکو برخه اخیستې ده چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولت، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان اوس تاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوس پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل غږ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. د د ملیونونو انسانانو لپاره سره کرښه ده. کله چې ډېر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نسي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي، همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، د دوی سره کرښه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، د هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپلې حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره سکله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند سول. په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي. دوهمه لار چې په تېره هفته کې موږ فعاله کړې وه، دوهمه بدیله لاره چې زموږ د قلملار ښځینه ښوونکي له مرکزونو څخه هغه ولسوالۍ ته یا هغه ښارونو ته چې هلته انټرنیټ کار کوي، د انټرنیټ د لارې آنلاین زده کړې ورکوي، آنلاین درسونه ورته وایي. د هر مضمون مسلکي استاد د نجونو زده کوونکو سره درسونه وایي. چې دا موږ نوی پیل کړی دی. په تېره هفته کې موږ کوشش کوو چې ډېرې ولسوالۍ او ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې ونیسو. هغه سیمې چې بیا هلته هیڅ انټرنیټ کار نه کوي او هلته ښځینه ښوونکي هم شتون نه لري، بیا موږ کوشش کوو چې هلته مو یو شمېر کتابونه د ماشومانو ادبیاتو کتابونه د دوی د مطالعې دپاره کتابونه استولي دي چې دوی په کورونو کې تر وخته درس ووایي تر څو چې بیرته ښوونځی پرانیستل کیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې د پرون ورځې د شنه اسمان لاندې پروګرام تکرار اوري. خو اوس راځو دې ته چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د پاکستاني طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړو لوري منلي چې تر هغو یوې هوکړې ته ونه رسیږي جزئیات به یې نه شریکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنی ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللی دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز اژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز اژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغه چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او الینی سیوی نه وي د روغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولې، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوز مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری اجنس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
سموږ غاګل ازادي راډیو نه اوري نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 16مه نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړې د اکتوبر په 28مه مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 29 کلنې فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چله او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته وننیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان بچا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیې په تړاو 2 تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلومات خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځوانۍ کې مري. په مطلب کې هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلومات لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونې د امریکا په الینویس ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلومات د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلومات لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا له مخکې په بدلېدو دي او ځای دا ویره نیسي چې ښایي په افغانستان کې د دې ترله او نورې افغان نجونې هېرې شي. ولس کلنه اسما وایي دا او ترله یې ګډ اهداف او هیلې لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپلو اهدافو او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د تورخم او پېښور ترمنځ د ګاډو چلوونکي شکایت کوي چې پر تورخم بندیزونو یې کاروبار ټکنی کړی دی.
د تورخم کومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږ اووه میاشتې بندو، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره را پرېږدي، بېدو اجداب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی، چا درے لکب کی ورکڑی، وہ چا کم باند کشتو نئی ٹھیرو نئی، یو یو کسمی یو یو بل کسمی، چا نبرا برگی مخ کی خمداز خستا مزدوری کڑا، اوز چی دائی کانا باسا چا ٹی دورا جو
دا ترخم زن نورو ٹیکسی ڈرورانو ہم را سارا خپل مشکلات شارکڑل.
التاب حسین میں نام ہے جام سیدن کا یم، نو موٹر چلو مشکلات خوڑی زیادی وقت مطابق زکا زیادی چیرو را مخ کی مونگ سوار لے اوڑے پا 500-600 روپے کریا اس پا 300 کی نو دل تا 400 آڈے والا خلی مطلب دا جی ٹھول تا زیاد شوی دی گران شوی دی کنا کا وارو تا کسی سوار لس 500 روپے لوٹا گا مطلب دا سی پر دی موٹر چلے اورا شروع را نیکلم دیالی بیر کو
جمع خان ریورے ما تقلیباً 2011 نا بسیلا پیٹھول اوڑو روڑو نو 300 دل تا آڈا اشپک سو پی خور کے دا 17-18 پیٹھول ہوئی سورانا کارخانو کی علی بزازر آتا 100 روپے بادی کی مشکل معشمان نہ ربری گیری نہ ربری گیری دکھ مشکل ہے پاخش پہ تاویہ گاڑی پاتیشو یا تش لاٹو پیتا اصل گاڑی منگ پاتیشو یش پو گئی یا تش پہ خبر دزو
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولی چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان با میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سہولتونه ورکوي.
د نورستان چارواکي وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چا ته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایي د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پښنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکړي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نوره هم زیاته کړې. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.